دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخرل خانم پاموکړې د دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو ویاند د سیشن پیپرز ویلي چې طالبان حکومت د برنو چارو نیوي وزیر د ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه چې دیونی په نیویارک کې پیل شوه او د نړۍ مشران پکې ویناوي کوي د په داسې حال کې دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت په خوانی سفیر هم د وینا کولو غوښتنه کړې او اوس به د ملګرو ملتونو اداره پریکړه کوي چې د افغانستان استازیتوب څوک وکړي د ملګرو ملتونو ویاند سټيفان ډوجریک اژانس فرانس پرېس ته وویل چې دا اسناد چیرولو نکسیزه کمیټه به اوس په دواړو غشتونو پریکړه کوي خو تر اوسه دا نه معلومه چې دغه کمیټه به د دوشنبه تر ورځې پورې چې د کلنۍ غونډه ختمیږي سرکښینی او کنه شاغلی ډوجریک وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبان لخوا ټاکل سوی د بارنو چارو نوی وزیر امیر خان متکی لخوا خطر لاسه کړی او د ګډون غشتنه پکې سیمي پلی کې د نړۍ ول سی وی چې متکی خپل غواړي چې نیویارک ته راسي او که د خپل وینا ویډیوي پیغام به ملګرو ملتونو ته راوستوي د کوډنونس ناروغي له وجې د نړۍ ډيري مشران د ویډیو پیغامونو د لاري وینا وکوي د طالبان لوخا پلی کې د هم ول سی وی دي چې غلام چاغزای نور په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استایزټوب نه کوي د غراس پلی کې ول سی وی چې د طالبان ویان سول شاینه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ټاکلی دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو په اړه د پریکړه ننګ وکړه شغلی بایدن پرون د سه شنبه پورز د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خبرو پر مهال استدلال ورکړ چې له افغانستان څخه د عسکرو ایستل د متحده ایالاتو د پالیسۍ محور کولو لپاره یو اړین ګام و هغه و چې دا ځکه چې د ډیموکرات ضد سیستمونو کرونا سره د مبارزې او د اقلیم بدلون په نړیوالو ننګو تمرکز وسی شغلی بایدن زیاته کړه چې د امریکا د احیاتی ملي ګټو دفاع وکوي خو ماموریت باید واضح او تر لاسه کېدونکی وي او د امریکا پوز نه باید د نړۍ د هر ستونزې لپاره ځواب وي شغلی بایدن تر دې مخکې هم څو ځلې له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو د پریکړې ننګ کړې وه او ویلي وو چې نه غوښتل افغان جګړه بل امریکایي ولسمشر ته هم پاتې شي شغلی بایدن وخت له رسېدو وروسته په لومړي ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته مخامخ خبري وکړه هغه ول چې امریکا او پنړی کې د خپل ائتلافیانو لپاره یو باوري ملګری وي د ملګرو ملتونو شپږ اویایمه عمومي اسمبله پروند سه شنبه پروس په نیویارک کې پیل شوه لومړی ویناوال د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټرس وو چې د خبرو دوه د سر موضوعګانی د سولې او اقلیمی بدلون په اړه وي شغلی ګوټرس هم د غراز د 2022 کال تر نیمایي د نړۍ اویا فیصد وګړو ته د کورونا د واکسین پر سولو هم ټینګار وکړ د راپورونو پر اساس د ملګرو ملتونو په شپږویمه عمومي اسمبلی کې اقلیمی بدلون د چین او امریکا ترمنځ زیاتیدونکي کړکیچ د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان نامعلوم برخلیک د یمن سوریه او د ایتوپیا جګړې د باسوړ موضوعګان یادې سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وايي غواړي بل مالی کال کې ډېر ماجر ومنل شي د امریکا حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د 2020 مالی کال کې به 25500 ماجر ومني خو اوس غواړي چې دا شمیره دوه برابر او 125000 ته لوړ شي په امریکا کې نوې مالی کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي شغلی بایدن د جمهور ریاست په کمپاینونو کې د ډیرو ماجرو د منل کېدو او د شمیرو د زیاتېدو ژمنه کړې و د رويټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د بارنو چار وزارت په ویلامي کې ویل سوي دي چې هغه به په دې اړه د امریکا د داخلي امنیت له وزارت او کانګرس سره مشوره کوي هندي چارواکي وایي چې د ګجرات ایالت یو سرحد کې درې ټنه هیروین کشف کړي او نیولې دي هندي چارواکو د سه شنبه پر ورځ ویل چې نیول سوي هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر ته رسیږي او زیاته کړي چې دا هیروین 15 ورځې مخکې د ایران له بندرعباس څخه د ګجرات ماندرا بندر ته انتقالېدل چې ونی ملسول یو هندي چارواکي چې نوم یې نه دی خصل سوی رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوه افغانان د دغه هیروینو د کاچاګ په تور نیول سوي دي د کانادا صدر اعظم جسټن ترودو د سه‌شنبه پر ورځ تایید کړی چې داغه ګوند په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت څوکۍ او ګټلو کې د ناکامۍ ورسته اوس به د نورو ګوندونو سره یو ځای کار کولو ته ادامه ورکړي لوخ لمخي ټاکونو په تر سرول سره جسټن ترودو هله درلوده چې دا غوند به په پارلمان کې یو سلاویا څوکۍ د اکثریت لپاره وګټي. د کناډا صدر اعظم جسټن ترودو چې د درایم ځل لپاره ټاکنې وګټلې د انتخابات د خپل واک د ختمېدو د وکاله لمخي وکړل. هغه د انتخابات لوخ لمخي په دې توګه وکړل چې د کووېډ 19 ناروغي پر وخت د خپل اقداماتو لپاره به د ولس زیاتې رائے وګټي. د ټاکنو لمړنۍ پایلې شي چې لیبرالانو د سپتمبر په شلمه ټاکنو کې 155 پارلماني څوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره 100 څوکۍ په کار وي. 95 کلن جسټن ترودو به اوس د یو داسې حکومت مشري کوي چې په پارلمان کې د ډیرو څوکیو سره سره د قوانینو تصویب لپاره د نورو ګوندونو په ملاتړ تکیه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان د اوسنوي حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به دا رپورټ راسو چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخوند د یو فرمان پترس کې د اسلامي امارات په کابینه کې د څو چوکیو لپاره نوی سرپرست چارواکي ټاکلې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي په نوو انتخاباتو کې د ګمارل سوو چارواکو مسلکي توپ ته پاملرنه سوې ده. د چارو سیاسي کارپوهان وایي د کابینې د ملي کېدو لپاره باید هڅې وسي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند د سه شنبې په ورځ د پرمان په ترڅ کې د اسلامي امارت په لړمهاله کابینه کې څو وزارتونو دولتي ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران مینان او ریسان وټاکل. د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسل زبیح الله مجاهد یو خبری کانفرنس په وینا کې د نوو سرپرستو چارواکو د نمونو د اعلان پر مهال ویل چې په کابینه کې د اصلاحاتو لړۍ به دوام ومومي.
د پنشیر ولایت اوسیدونکو د هیواد ملي سوداګر محترم حاجی نور الدین عزیزی د تجارت وزارت د سرپرست پتوګه، د بغلان ولایت اوسیدونکو د هیواد ملي سوداګر محترم حاجی محمد بشیر د تجارت وزارت د مرستیال پتوګه، د سرپل ولایت اوسیدونکو د هیواد ملي سوداګر محترم حاجی محمد عظیم سلطان زاده د تجارت وزارت د دوهم مرستیال پتوګه، محترم ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست پتوګه، محترم ډاکټر عبدالباری عمر د روغتیا وزارت د مرستیال پتوګه، محترم ډاکټر محمد حسن غیاسی د روغتیا وزارت د دوهم مرستیال پتوګه، محترم صدر ملا محمد ابراهیم د کورونای چار وزارت د امنیتی مرستیال پتوګه، محترم ملا عبدالقیوم زاکر د دفاع وزارت د مرستیال پتوګه، محترم انجینیر نظر محمد مطمئن د اولمپیک د ملي کمیټې د سرپرست پتوګه.
زبی الله مجاهد ویل چې په نوو ټاکنو کې تر ډیره مسلکیتوب او ورته په نظر کې نیول شوې ده. زبی الله مجاهد په کابینه کې د قومي انډول د ساتلو په باب د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو سرګردونو په اړه ویل چې طالبان د پاکستان سربیره د قطر، ایران او ملګرو ملتونو سره هم په سیاسي مشورو بوخت دي
او هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې د نظام په اړه باندې مشورې راکړي مخ او یا مثلا د نظام په اړه باندې سیاسي پیشنهادونه ولري چې نظام په رسمیت ومنل شي. د افغانستان غمیزه پای ته ورسیږي په کې قطر هواد د ایران هواد د پاکستان هواد او نور هوادونه هم مکسره اړیکې کړي د ډیپلوماټانو د ملګرو ملتونو مؤسسه ده. ځین نور ادارې سره غواړي په افغانستان کې ثبات او امن دوام وکړي. هغه دغه سی وړاندیزونه کوي ولې دا په دې حد کې نه دي سي هغه زموږ په داخلي چارو کې مداخله وکړي یا داخلي چارو کې موږ ته لارښوونې وکړي. دې حد کې نه دي. البته خیرخواهانه مشورې د ټولو هوادونو سره موږ دې غوونه استقبال کړي.
د افغانستان یو شمېر سیاسي مشرانو په ګډون څو هوادونو او ملګرو ملتونو د اسلامي امارت په کابینه کې د قومي انډول د راوستو غوښتنه کړې وي. د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې طالبان باید هڅه وکړي چې کابینه نور هم ملي شي.
او په دوم قدم کې مهمه موضوع دا ده چې مشروعیت ملی باید ترلاسه کړي چې زه فکر کوم دا غیر لپاره به بهتر دا وای چې لوی جرګې راوخته وای. لوی جرګې نه ملی مشروعیت هم ترلاسه کړی وای او په عین زمان کې د ملی مشروعیت سره نړیوال ټولنې اقدام کړی وای. داسې اقدام کړی وای چې هغه هم رسمیت پیژندنه لپاره باید عملی اقدامات کړی وای. نو دا زما فکر باندې هغه وخت کېدلی شي چې کابینه ملی وي او پاین زمان کې مشروعیت داخل نه واخلي او بیا نړیوال مشروعیت هم باید ترلاسه کړي. مرزه امید کوم چې دا ټول مسائل دوی باید په نظر کې ونیسي.
د طالبانو وینځبي ولا مجید د سیشه به د ورځې په خبري کانفرنس کې د ننګرهار په ولایت کې تونسي وبوي چاودنو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت یې دایشت لري په غاړه اخیستې ویل چې دا به د دلی روسي بریدونه وي.
په افغانستان کې هغه دایشت په سوریا او په عراق کې موجود هغه دلته نسته، بلکې یو تعداد خلک د سکرې زموږ خپل افغانان وي، دایشي فکر خپل کړی، د دایشي ذهنیت خپل کړی، چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې سي ولسی ملاتړ له شاو نه لري، هغه نسی کوي زموږ لپاره سر درد جوړ سي یا دوام وکړي. بنا ان اوس دایش په هیڅ کې فزیکی حضور نه لري، په غیر مریض شکل باندې ځینې نازوان مردانه بریدونه کول او بزدلانه حمله، دا به ان شاء الله د دوی درد دوا نه کی، بلکې اسلامي امارت امنیتي ځواکونه ویښ او بیدار دي، ډیر جدي به مخه ونیول سي.
د طالبانو د اسلامي امارت ویان په افغانستان کې د بحرنیو وسلوالو د شتون په اړه په زړه رسنیو کې خبرې شوي ریپورټونه رد کړوي، ویل چې د افغانستان اسلامي امارت د القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو په باب د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره تعهدات لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
قدر من اوریدونکو، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د ملګرو ملتونو د پالیسي جوړونې اصلي اداره ده او سش کال دا غونډه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ په دې اړه ګالیا رڼا نورستانی د پخوانی ډیپلوماټ اصیله وردک سره مرکه کړې ده.
وردک صاحب، د نړۍ د هیوادونو پریکړې بعد د افغانستان په حق له کومو اهدافو یا د کومو موخو پر بنسټ به وي؟
د څلور پنځمه ورځ د چې دونکو مجلس شروع شوی دی او عمومي شکل باندې هیوادونه دوی خپل راضي خپل هغه برنامه دوی وړاندې کوي دنیا ته، خو دومره زیات عملي باندې نه لري چې دوی به څومره. یو وخت مخکې په جنیو کې هغه مجلس چې خبر شو چې ملل متحد طرفه مشخص د افغانستان لپاره او هغه کې هغه تعهدات چې شوي وو، هغه کې کېدای شي بیرته هغه تعهدات اکثره مشرانو چې خپل ویناوي کې تر اوسه ما اوریدلي د خپل ویناوي کې دوی غواړي چې واچوي. نو نور کوم خاص مشخص برنامه به دوی د افغانستان لپاره نه لري چې دوی به څه تعهدات وي او به څه مغه تعهدات به بیرته تکراریږي، او اکثره مملکتونو سره چې هیوادونو سره چې موږ په تماس کې وو، دوی غواړي چې مغه درې څلور ټکو باندې ډېر زیات خبرې وکړي. افغانستان باندې چې دوی چې مرستې کوي په څه وړاندیزونه څه شرطونه یې په دغه کې کېږي، د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو برخه ده، بل خبره د فساد مخنیوي خبره ده، او د نظارت او شفاف پیسې ورکول پروسه ده چې په همدغه باندې ټینګیاوي کوي. دغه شرایط باندې موږ کولای شو چې افغانستان حکومت سره یا افغانستان خلکو سره مرسته وکړو.
اگر سموار ده صاحب، په دې غونډه کې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله څومره بد بحث وړوي؟
مننه مېرمن نورستانی، دغه نمخ کې چې زه ستاسو ځواب ورکمه، غواړم چې وضاحت ورکمه سادات صاحب ته چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلا ډېره عمومي جلسه وي، مشخص په هیوادونو باندې خبرې نه کیږي، هیوادونو باندې دوه اړخیزو بخش باندې خبرې کیږي، او اکثره شورای امنیت په غونډو کې تصمیمونه نیول کیږي. دوه اړخیزه مجلسونه په دې غونډه کې اصلا نه مطرح کیږي. او یوازای سه په وشتم تاریخ باندې په خپل وینا ورکي هغه کارونه چې یو کال کې شوي دي په افغانستان کې، ځکه په روسیه کال نو رسمي باندې نه درلودله جلسه اسمبلی نه، دوه کال راپور به دوی ورکوي او فوکس شخص به د کورونا ویروس او د اقلیم
بله دکسب که مشخصا زما پختنی تراشه ده بالکل چه ده طالبانو ده رسمیت پیژندلو مساله به څومره دلته بحث وربندی وشي؟
په دې جلسه کې ملک مخکې ما چا وویل چې طالبانو د رسمیت پیژندل خبر اصلا نه مطرح کیږي، او دا ځای نه دی چې دوی مطرح کی. مخکنی حکومت ته پیغام چې سقوط وکړي، دوی دعوتنامه لیګل وچ دوی ګډون وکړي، خو تر اوسه بل نه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سش کال مخکې څه د پاسه یو میلیون کډوال د مدیترانه او اروپا له لارې جرمني ته ولاړل. په دې کډوالو کې اکثره د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتیدلي سوریایان و. داسې بریښي چې په جرمني کې دا تاریخ بیا تکرارېږي. دا ځل په زرګونو افغان کډوال د طالبانو له واکمنېدو وروسته په داسې وخت کې جرمني ته ځي او یا تللی دی چې د دې میاشتې په اخر کې پکې انتخابات ترسره کیږي. سش کالبه د کډوالو مسأله د جرمني د انتخاباتو د بحث مهمه موضوع وي.
دوا افغان رونه احمد او اکرام چې دای اصلي نمونه ندی په 2015 کې له 1 میلیون نورو کډوالو سره جرمني ته راغلل. اکرام وویل چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو سره کار کړي او هغه اسناد هم موږ ته وښودل چې هیله لري ورسره په کابل کې مرسته وکړي. خو د دواړو د ویزو غوښتنه نه ده منل شوې. دوی د جرمني د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په احتجاج لاس پورې کړی. ټاکل شوی وه چې دواړه ورونه به سږ کال د اګست میاشت کې بیرته افغانستان ته ولیږل شي. خو د طالبان دا اقدام هم وځنډیده.
افغانستان نور امن نه دی. خلک نشي کولای چې هلته ځان او کورنۍ مرګ ته ورکړي. له همدې امله افغانان وایي خیر که هر څومره لارې خطرناکې هم وي له هېواده ووځو، که پاک شو وبوژل شو.
جرمني د اګست میاشتې راهیسې تر 4000 ډیر افغانان له افغانستانه ایستلي دي. حکومت وایي هر څوک چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د جرمني ځواکونو سره کار کړی وي د پناه حق لري. خو بیا د قراردادیان لپاره وضعیت روښانه نه ده. د طالبانو لخوا د افغانستان ناڅاپه نیول ځینې جرمنیان اندېښمن کړي دي. دا ځکه چې د دې میاشتې په آخر کې د عمومي ټاکنو په مهال کېدای شي د کډوالو بله څپه ورماته شي لکه په 2015 کې.
2015 کال باید بیا تکرار نشي. موږ د هغو کسانو لپاره منظم خوندیتوب ته اړتیا لرو چې د اروپا په لور روان دي.
ایا جرمنی به د کډوالو د ورتګ بری چپی سره مخ شي؟ د برلین د کډوالو د شورا غړي نورا برزګر وایي سږ کال وضعیت له تیر ځله ډیر توپیر لري.
اوس مهال په حقیقت کې اروپا ته کومه لاره نشته چې خلک د وکړی شي د 2015 او 2016 کلونو په څیر ورباندې راشي. نو ډیر افغانان ښایي ګاونډي هیوادونو ته پناه یوسي. یو شمېر افغانان بالکان هیوادونو ته په لارې دي. ځینې په بوسنیا، سربیا، ترکیه او یونان کې بند پاتې دي. پښتنه دا نه ده چې موږ څنګه باید دلته د خلکو له تګ راتګ نه مخنیوی وکړو. پښتنه دا ده چې موږ څنګه خلک دلته راولو ځکه چې دوی امن ځای ته اړتیا لري.
دا افغان کډوال په ترکیه کې بند پاتې دي. دوی هڅه کوي چې کار وکړي، پیسې ټولې کړي او ځانونه اروپا ته ورسوي. اوس هم جرمني ته ډیر خلک روان دي.
مو غواړو چې جرمنی ته ولاړ شو، خو دا مهال پولی تړلې دي. که څوک غواړي د بلغاریا لاري جرمنی ته ولاړ شي نو په بلغاریا کې به پاتې کیږي ځکه چې پولی تړل شوی دي. د انسان قاچاق وړونکي وایي چې پولی خلاصې دي او خلک تلی شي، خو موږ پوهیږو چې سرحدونه بند دي.
په پولی باندې کلک تدابیر او د مهاجرت سخت قوانین او مقررات په دې معنا دي چې جرمني ته د تګ لاره د 2015 کال په پرتله نور هم ګرانه شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. استرالیا د فرانسې د غوسناک خبرګون با وجود د امریکا او انګلستان سره په درې اړخیز اتحاد کې د ګډون کولو د خپلې پریکړې څخه دفاع کوي. سیدنی څخه خبریال فلمر سر رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زیر ته اوري.
استرالیا د فرانسې د غوسناک خبرګون برسیره د متحده ایالاتو او انګلستان سره درې اړخیز اتحاد کې د ګډون کولو د پریکړې نه دفاع کړې ده. د سیدنی نا فلم ورسر رپورت شالې کله زیدر تدر اورو. استرالیا د یک شنبه په ورځ ویل چې دوی د فرانسې په هغه پریکړه باندې افسوس کوي چې د استرالیا او واشنگتن نه خپل سفیران بیرته راغوښتل دي. فرانسې د هغه نروسته خپل سفیران د استرالیا او واشنگتن نه بیرته راغوښتل چې استرالیا د امریکا او انګلستان سره په تړون کې شامل شو. د دغه تړون وروسته استرالیا به اووم هیواد شي چې اټومي بټۍ لري. استرالیا د متحده ایالاتو او برتانیې سره د نوي AUKUS اتحاد کې د شاملېدو وروسته د فرانسې سره د 100 میلیارډ ډالرو دفاعي تړون لغوه کړ. د دې په ځای د امریکا او انګلستان په مرسته د اټومي ځواک لرونکي سبمریرونو نوي بیړۍ جوړوي. دغه تړون ته په پراخه کچه د لانجمن سویلي چین سمندرګي کې د چین د نفوذ د مخنیوي د هڅو په توګه باندې کتل کیږي. د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن ویل چې هغه د غپریکړه د استرالیا د استخباراتي ادارو او د پوز سره د مشورونه روسته کړی ده. Morrison will
seen as a positive move that contributes to peace and stability. All countries will invest in their own defense capabilities.
دغه د یو مثبت اقدام په سترګه کتل کیږي چې د سولې او ثبات سره مرسته کولی شي. ټول ملکونه په خپل دفاعي وړتیا باندې پانګونه کوي او حقیقت دا دی چې چین هم په خپل ظرفیتونو پانګونه کوي. د استرالیا د دفاع وزیر پیټر د شنبې په ورځ د فرانسې سره د 100 میلیارډ ډالرو د تړون د لغوه کولو دفاع وکړه او د هغه حکومتې په دغه پریکړې کې صادق وبلو، خو فرانسې د دغه سره موافق نه ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان نیوس لی ډریان ویل
سی ورمن ان بون فرانسې un coup dans le dos.
It really is a stab in the back.
We built a relationship with Australia. موږ د استرالیا سره د باور اړیکه جوړ کړې وو او په دې باور کې خیانت وشو. دغه دښمنی کولای شي پراخي اغیزي ولري. فرانسې ویل چې دا به د اروپایي اتحادیې سره د آزاد تجارت تړون رامنځته کولو په خبرو کې په استرالیا باور ونه کړي، که څه هم اروپایي اتحادیې چارواکو ټینګار کړی چې خبرې به دوام وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په جنوب کې کروندګر وایي چې سشکاله د جګړو او وچکالۍ له کبله هیڅ حاصلات نه دي ترلاسه کړي چې اوس له قحطۍ سره مخامخ دي. زیاتره عام افغانان وایي چې کنړیوال بشري مرسته ورکوونکي بنسټونه پر وخت د اړینو کورنیو لاسنیوی ونه کړي، نو د یو لوی بشري ناورین درمیسته کېدو ګواښ موجود دی. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورت کې واوري.
کروندګر وایي چې د زراعتي محصولاتو کم پسلو د وطني غلو دانو د کمبود ستونزه رامنځته کړي. وچکالی او د تیر کال د کښتونو پر وخت توده جګړه زیاتره کروندګر د زراعتي محصولاتو د کمبود اساسي لامل بولی. دوی وایي چې سږ کال د خپل خوراک غلیدانې هم له زراعتي مزوک څخه نشتر لاس کولای.
مزره تلویش چې د منی فصل جلا وکړي او ورسیږي او بنست جنگونه رااله حکومت بدل سونه ټول وطن دغه سړي چې کښتنې کړلې دغه ګرځ نه د لسر په خواريسته نشيسته، نو اقتصاد زله کمزوري دي، ډیر خلک د فقر سره مخامخ دي. باید کومکونه وکړي نړیوالې ټولنې سازمان د غشتنه چې کومک وکړي د افغانستان اله دي تخپل مال میږه کومج ناری کنه خو دې موږ ویني.
د غذایی مسونیت نه درلودل لمخ خلا د میلیونونو افغان کورنیو لوی سنځوه، خو سږ کال وچکالی په دې برخه کې خپل پراخ تاثیرات هم رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک د سازمان د شمیرو لمخې سږ کال 80% افغانان د وچکالی له کبله د خوراکي توکو د کمښت له سنځ سره مخ دي. د افغانستان په جنوب کې ځای اوسیدونکو وایي چې د وچکالی له کبله د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د مزګران متجرر رسول سلچتي رسول اکثریت باغونه یا وچسوي دي یا د میوه کیفیت بيخي خراب سوي. بعضي اندواني چاکیږي هلته چوي، بعضي اندواني خوند خرابي، بعضي اندواني په شته ډول نه پخسوي.
په ورته وخت کې د زراعتي محصولاتو سوداګر وایي چې تیر کال پمځکو کې د کښت پر مهال شدید جګړه او وچکالي دواړه د 1.3 میلیونه میټریک ټن غنمو د حاصلاتو د کمبود سبب سو. د سوداګری خونه یو مقام انجنیر عبدالباقی بنا داسی وای
افغانستان کې مشکل د خاصو مشکلات سره مخامخ دي او ټول ملت به شاید پر ډیر لږ وخت کې د سخت ناورین سره مخامخ شي. هلمن یو چیز مجدا ژغ تر دنیاوالو او تر هغه څوک چې مسولین دي د دې وخت د دنیا یا د افغانستان مسولین دي ټول دا واوري چې د ملت جنگونو هم تیر کړی دي، وچکالی هم په مخ کې ده او ډیر سخت حالت کې دي، نو هلمند یو چې زموږ دغه ژغ د ټول ملت په نمایندګي واوري.
په تیر جولای میاشت کې د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم په وګړ اعلامیه کې ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. کروندګر وایي چې د خوراکي توکو د کمښت ترڅنګ د اوبو منابع هم مخفروچي دودي او دوی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو دا د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. امریکا د بیلاروس د مخالف غړو ماریا کالس انکاوا او میکسیم زناک په سیاسي هدف محکومول او بند کول وغندل. میرمن کالس انکاوا چې د روان کال د بین المللي ښځو د ضرورتیا جایزه لاسته راوړې ده په یولس کاله بند محکومه شوه، ځکه د کاندیدو لپاره ورسره زړور عامه ملاتړ و چې د الکساندر لوکاشنکا شپږویشت کلنه واکمني چلنجوله. ښاغلی زناک چې په سوله ییزه توګه د سیاسي مبارزې په پروسس کې ګډون کاوه تر لسو کالو پورې په بند محکوم شوی و. دواړو د محاکمې نه د مخه لا پخوا تقریبا یو کال بند ګاللی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څرګنده کړه د خفګان او افسوس وړ دغه سزاګانې د بشري حقوقو او د بیلاروس د خلکو د اساسي ازادۍ او بشپړ بې اهمیته ګڼل د رژیم نور شواهد دی. مرکان لسا نکاوا او زناک د دې مستحق دي چې د دوی په خلاف د مشکوکو تورونو د لګیدلو په باره کې شفافه قضایي پریکړه وشي چې د دوی په باره کې نه ده شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره د سازمان یا او اس سی ای د یو ګډون کوونکي دولت په حیث بیلاروس ژمنه کړې ده چې د یوې مستقلې او بې طرفه محکمې لخوا د یوې عادلانه محاکمې د حق احترام کوي. همدغه راز د بیان د ازادۍ او په سوله ییزه طریقه د غونډو جوړولو د بیلاروس د هر طبه په شان میرمن کالس انکاوا او ښاغلی زناک د بیلاروس د اساسي قانون او د بین المللي بشری حقوقو د مسولیتونو له مخې د یوې عادلانه او مستقلې محکمې د جوړېدو لایق دي. امریکا په یو آزاد او مستقل هیواد کې د یو ډیموکراتیک او سوکاله راتلونکي لپاره د بیلاروس د خلکو د لوړې ارزو ملاتړ کوي. امریکا د اگست میاشت په نهمه نیټه یو اجرایی فرمان صادر کړ چې د لوکاشنکا رژیم د خپلو هغو حملو مسؤل ګڼي چې په ډیموکراسۍ او بشري حقوقو باندې کړی دی. د انتقالي فشار او اداري فساد مسؤل هم دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په خپل هغه غوښتنه ټینګار وکړ چې وایي د بیلاروس د خلکو په خلاف د فشار مبارزه پای ته ورسول شي چې د بیلاروس په داخل او خارج کې له خپلو بشري حقوقونه کار واخلي او د میرمن کالس نکاوا او ښاغلی زناک په شمول سمدستي او بل قید او شرط نه ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. د بیلاروس د چارواکو لپاره د دې وخت رسیدلې ده چې دیموکراتیک مخالفین او د مدني ټولنې د غړو سره رښتینی ډایالوګ پیل کړي چې سره د بین المللي څارونکو سره آزاد او عادلانه انتخاباتو ته ووځي. تر نو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدلې.